همراهتان باد.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. طالبانو د ولسمشر اشرف غنی دا وړاندیز رد کړ چې په افغانستان کې دننه د سولې خبري وکړي. تر خبرو نو وروسته په دې اړه تفصیل درکوم. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. د بغلان امنیه قمندانی د شپږو طالب وسلوالو د نیولو خبر ورکوي او په نایجیریا کې له 3500 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه کړې. میرمن لاینز پرون پنځشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په انلاین غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په کچه یو ډیر خطرناک هیواد دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې سکل په افغانستان کې شپږ تنه ژورنالیستان د کار پر مهال وشل شوي دي. په دې قربانیانو کې یو د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دایي و چې د نومبر په 12مه نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو مقناطیسي بم په 14 کې ووژل شو. د بغلان امنیه قمندانی د شپږو طالب وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندانی په یو بیان کې چې نن خبر شوی چې د طالبان په دریو جلا عملیاتو کې له وسلو سره نیول شوی دي.
مدیریت تروریسم قماندانی امنیت ولایت بغلان در سه عملیات
د بغلان د امنیه قماندانی د تروریسم ضد مدیریت په مرکز پلیخمری کې په دریو جلا عملیاتو کې د دولت شپشتنه وسلوال مخالفین نیولې چې له هغوی څخه څلور میله بیلابیلې وسلې هم ترلاسه شوې دي.
لبلې خو د کاپیسا ولایت پولیس د نجراب ولسوالۍ پر لاره د دریو وسلوالو غلو د نیولو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیه قماندانی د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې عمومي مدیر سباون کوهستانی نن په دې اړه ازادي رادیو تجزیات ورکړل او ویل چې لدی کسانو سره او خې لدی کسانو سره وسلې هم نیول شوې دي. د کوهستانی په وینا دا کسان په دې شک نیول شوې چې د مسافرو د مالونو په لوټ تالان کې لاس درلود. پرون د نجراب ولسوالۍ پر لاره تلونکو ځینو مسافرو شکایت وکړ چې وسلوال غله پر دې لاره شوکې کوي. ازادي رادیو خبرونه اوري. په نایجیریا کې له 3500 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. سیمه ایزو او دولتي چارواکو د دې هلکانو د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. نږدې یوونۍ مخکې موټرسایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کاتسینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ او د هلکان یې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ځینې ماشومان لا هم له درکه دي. د کاتسینا والی امینو بیلو ماساری یو سیمایز ټلویزیون ته وویل دی فکر کوي چې اکثریت برمته شوي ماشومان ژغورل شوي دي. ولسمشر محمدو بوهاري د دې ماشومانو د خوشې کېدو هرکلی کړی. نایجیریایي چارواکو ویلي دي چې د دې ماشومانو د خوشې کېدو د عملیاتو پر مهال یو ډز هم نه دی شوی. د برتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د هڅې په تور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږو میاشتو بند محکوم شو. د فلوریدا ایالت د څارنوالۍ دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې 45 کلن کولین فیشر په اګست میاشت کې فلوریدا ته له رسیدو سره سم ونیول شو، ځکه هڅه یې کوله چې له متحده عربي اماراتو د برېښنا د لیږدل او بخې د برېښنا د لیږدول شوي جنراتور وسایل په ایران کې د یو مشتری لپاره ترلاسه کړي. فیشر چې 15,000 ډالر جریمه شوی هم دی په سپتمبر میاشت کې خپل جرم ومنه او اعتراف یې وکړ چې له هغه قانون څخه یې سرغړونه کړې چې ایران ته د وسایلو صادرات منع کوي. او وروستی خبر دا ده چې تمدل اروپایي ټولنې د برتانیا لوتلو یا بریگزټ د وروسته مسایلو په اړه په برکسل کې بحثونه نن بیا هم دوام وکړي. دواړه لوري مانی چې په دې برخه کې اختلافونه پر ځای پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې له اروپای ټولنې د برتانیا د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټې ته یوازې دوه اونۍ وخت پاتې دی، او د دې مهلت له پای ته رسیدو وروسته به برتانیا د اروپای ټولنې د سوداګرۍ د اصولو پر آیت مکلفه نه وي. د برتانیا خلکو نږدې 4.5 کاله مخکې له اروپای ټولنې د خپل هیواد وتلو ته رائے ورکړې. په برکسل کې پرون هم په دې اړه غونډه شوې وه، خو د اروپای ټولنې چارواکو وویل چې په دې برخه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. دا خبرونه چې له ازادي رادیو مو واوریدل.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو اول په افغانستان کې د سولې خبرې رات کړې، وړاندې به په خبرونه کې ووري. په دې خبرونه کې مودام موضوع هم راخیستې ده چې په روزګان کې مېرمنې د میراث او په ملکیت کې د خپل حقونو غوښتنه کوي.
دا رینه وي چې خور ته په دامزه کې اکل لري کنه لري، خور ته په دوا لوري ته په دغه دښ کې او په دامزه کې اکل لري کنه لري. نه نه، د حق څه نه مش
په غزنی کې بیوازله او بیوازله مرسته غواړي.
قسم په خدای کې پر رسول کې د موږ سنه چا نه دی ویلې. زه په خپل په بازار کې تمام رسول کوم، پر رسول کوم.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو بریتانیایی د ایران په ارتباط نیول شوی دی، او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو په کې د روغتیا خدماتو د ترلاسه کولو مسله څرل شوې. طالبان وای اوسنۍ وضعیت د دې نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ په کندهار کې وی غونډې ته په وینا کې طالبان هڅولی وو چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو تکشینی. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد وای چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی. نور حال د رحمت الله افغان پورا پور کې
روسته له حق چې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی په طالبانو غږ وکړ چې د سولې د خبرو لپاره د کندهار تراسي. طالبان وای د افغانستان اوسنۍ فضا او وضعیت داسې نه دی چې د دوی سیاسي مشران دې په کې راڅرګندسي. سبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل دا چې خبرې دې چیرته وسی، د مذاکراتو ډالو صلاحیت او په دوی پورې پریکړه په دوی پورې اړه لري. هغه وای طالبان ترجیح ورکوي چې په افغانستان کې مذاکرات مخکې ولاړ شي، خو په افغانستان کې هغه باور نشته چې زموږ سیاسي مشران دې په کې راڅرګند شي او د امنیت لپاره وې ډاډه نه یو. طالبان وای زبیح الله مجاهد هم دا شانو ویل د سولې د خبرو لپاره اراده مهمه ده نه ځای. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی تیر ورځ کندهار کې د دنیا عالمانو غونډې ته طالبان هڅولی و چې کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو ته کینی. لدی یو ونی وړاندې یعنی د دې ونی په سر کې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محب الله الحمدلله محب طالبانو ته وړاندیز کړی و چې د سولې د مذاکراتو پاتې پړاوونه د افغانستان کې دننه تعقیب شي. د ملي امنیت شورا ویلي و چې د سولې پاتې مذاکرات په افغانستان کې دننه تعقیب شي. دغه مذاکرات به تر ډیره د افغانانو خپل ګټې خوندي کړي او له نورو لاسوهنو به خوندي شي. د پته سال کې د رواني اونۍ په لومړۍ کې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی یو بل ته خپل پیشنهاري ایجنډا وسپرلې، او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا او د غو لپاره به د خپل مشرانو سره سلام مشورې لپاره یو سره وخت لپاره په خبرو کې وقفه اولی او د جنوري په 15 به بیرته مذاکرات پیلوي. د افغان پلاوی دوه ورځې وړاندې د افغانستان پلاوی کابل ته راستون شو د سلام مشورې لپاره. البته خو د طالبانو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلې دی او ټاکل شوی د چنن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. شبر صاحب کپ دی اړه باندې نور جزئیات راغله د ورځې په اوږدو کې بیا شریک شو. طالبانو د پلاوی د پاکستان له صدر اعظم سره په کوم مسایلو باندې خبرې کړې دي؟
مننه افغان صاحب و موریدل چې طالبانو ویل دي چې شرایط دې ته چمتو نه دي چې خپل مشان افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واسطه وي. د افغانستان حکومت دوی ته وړاندیز کړی و چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو تکشین او تر دې مخکې د افغانستان حکومت دا هم ورته ویل و چې د خرقې مبارکه په زیارت کې هم د سولې خبرې ممکن دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روزګان یو شمیر مېرمنې شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړي توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي یو ډول دی او یو لامل دی چې شزو په اقتصادي توګه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته مجبوره کیږي. د افغانستان اساسي قانون شزو او نارینه او ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړي او ديني علما هم وایي چې شزو د نارینه وغوندې په میراث کې شرعي حق لري. په دې اړه نور حال د ترین کوټ نه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پورا پور کې
دارې نوې چې خوره ته پدام څخه کیاک لري کنه لري خوره ته پد او لوري ته پد دښ کې او پدام څخه کیاک لري کنه لري نه نه د حق څه نه مشتخه
دا و دې شکله نه بي هوا ده چې د ورزګان ولایت د دکراوت ولسوالي وسیدون کده میړه په جګړه کې وجلسوي. بيبي هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپل پنځو ماشومان سره شپې او ورځې تیروي.
شپه غوڼه نه کې پیسې درته په شکړې شته خیالې درته راوي درته چیرې تا چې واده کړل بالا کار خلاص یې اکنه لري.
بيبي هوا وايي که څه هم دا زیات هم ځکه لري خو د مړه تر وجل کې دوه ورسته د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سوچ په ترینکوټ شا کې خیرات ټول کړي.
دغه لامینې دغه دی چې نورونه حق را کړی دی لامینې دغه دی چې نپلار حق را کړی دی لامینې دغه دی چې اچا اک نه دی را کړی زه به حق نه سایم د کړې پسال کې نه سایم د بل کالی پرې ومه راوړم د کړې برابر ومه خدای پاک حق را کړی دی قران حق را کړی دی کتاب حق را کړی دی او رسول الله مبارک د حق را کړی دی دوی په دې حق نه پوي چې مرچ را کړی دی نه سایم په غربت کې شپې تیروم دغه نه سایم خواره يم دغه نه سایم جواري نه پخوم نه.
بی بی هوا وای ورونه یې نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاکی میراث کې حق نه دی ورکړي بلکې د دې پر سر یې د ولوار پنوم په لکونو افغاني هم اخیست کیږي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کیږي هم نه دی ورکړي.
والله که پښنا بد دنیا باندې بلوار یې سلرم بیا د اول خدای په شی د دوه کاله
دا ژغ بیا د درو دیر شکل نه زرمینې دي چې سترګې له وښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل شوی او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ونه لارم دوه خبرګرونه لارم خپل مزکی لري والله کې حق را کړی اول اورد راولیم د ازم پر درګای غورځولیم والله که پښنا بده دنیا باندې بلوار یې سلرم بیا د اول خدای په شی د دوه کاله لک والله کې د مل مسیح کاله را کړی د مل مسیح په لا پاخه خدا کرا کړی سم دي په خدای قسم چې په غلم لسواره مترته ورغلی ما وجز مرته کړی شروع را وژیم د خدای په نه یو خدای په سره د غوژنه پلانو اچي وای شته سبب بس
زرمینه وایي که پلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېله کړي ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په ورزګان ولایت کې له بیلابیلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډیرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کیږي چې په جایداد کې له خپله حقه لاس واخلي کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څیر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یو دیني عالم مولوی عبدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او چې دا ځون رانه سره دی یا او د خور سره دی اول ځان لوی زبن د ځان سره او کې دی د زه ته ګنا او تکیب شو ته ګنا یو کړ او کدی من کړ دی ته انکار سره پاتل کیږي ته دا قنست.
بی بی هوا او زرمینا په ورزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دی چې کړه دلی ژوند لري او خپل قانوني حق څخه به برکې دي.
ژوند ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
هغه خیریه ټولنې چې په غزنی کې له بېوزله بې ځایه شویو او غریبو خلکو سره مرستې کوي په دغه ځای کې د بد اقتصادي وضعیت خبر ورکوي. دوی علت سختې جګړې او د دغه جګړو له امله د خلکو بې ځایه کېدل بولي. دوی وایي که مرستې ورسره ونه شي ناورین به رامنځته شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له نورو جزئیات سره.
په غزنی کې د افغاني سری مشت ټولنې ریاست مخې ته په سلګونه شزي ماشومان او سپنجری سړي راټول سوي د مرستې غوښتنه کوي. د وایي نيستي په مخه راخستې دي ځکه اداره په اداره ګرځي او مرستې غواړي. د دغه کسانو ډیرای برخه یې هغه د چپ دا ورستیو کې له ولسوالیو څخه د سختو جګړو او نامنو یو لامل غزنی ښار ته راکړه سوي دي. ملغلره هم د دغه کډوالو له جملې څخه ده. دا وایي د غزنی لاندړو ولسوالۍ څخه راغلی یم. میړه مې متاد دی، د ګټې وټې څوک نه لرم، خیرات ټولوم، خو اوس په خیراتونو ټولولو هم نسره شل کیږي.
قسم په خدای کې په رسول کې موږ سنه چا نه دی ویلي. زه په خپل په بازار کې تمام رسول کوم، په رسول کوم دا اوس هم زه د ګټې څوک نه لرم. ماته لس روپۍ د ګټې څوک ماته نه راوړي. سړی مې عملي سړی دی، څوک نه لرو. ټول ایان مله خرج مرسو له جنگ چې بیا جاي سم اسرات راغلی ولې څوک بخپل کور پریدي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره هم وایي په غزنی کې د اندېښنې وړ بې وزله کورنۍ ژوند کوي چې د جګړو او بدحالۍ له امله له ولسوالیو څخه ښار ته راکډه سوي دي. دوی وایي دلته زرګونه داسې کورنۍ دي چې ژمنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دغه ادارې په وینا په غزنی کې د یک شنبې او دو شنبې په ورځو له 255 بې وزله بې ځایه سوو او غریبو کورنیو سره مرستې وکړې. په غزنی کې د یادې ادارې مشر انعام الله ګو هر وایي په دغه مرستو کې نغدي او د ژمني توکو مرستې شامل دي.
سخ کال ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان په غزنی ولایت کې د 255 کورنیو لپاره ژمني مرستې لرلې. په دې مرستو کې هر کورنۍ 15,350 نغدي مرسته ترلاسه کړله. د دې تر څنګ درې دانې کمبلې او یو د ژمنیو تودو جامو او لباس یو بکسه ترلاسه کړله.
گوهر وایي د غیر خوراکي او جل سرپناه د کلستر په اساس سش کال په غزنی ولایت کې 8,500 کورنۍ ژمنیو مرستو ته اړتیا لري. خو په غزنی کې د شاوخوا 1500 کورنیو لپاره امکانات شته چې د هغې له جملې څخه یې موږ له 255 کورنیو سره تر سره کړل. په دغه کورنیو کې 95% له جګړو څخه بې ځایه سوي دي. خیریه ټولنې، دولت او نورې اړوندې ادارې دي له خپلو امکاناتو په استفادې له دغه خلکو سره مرستې وکړي. افغاني سرې میاشتې ټولنه دغه ټولنه په جنگي سیمو کې له بې وزله بې ځایه سوو او اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. په غزنی کې د دغې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري وایي دلته خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي، که مرستې ورسره ونه سي ناورین به رامنځته سي. عبدالعالم نوري زیاتوي د غزنی له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې زرګونه کورنۍ له فقر، غریبۍ او نادارۍ سره مخ دي.
په غزنی ولایت کې خو جنگونه سخت ډیر دي. 13 ولسوالیو له جملې چې 14 ولسوالیو کې مکمل اوسم جنگ ده او جنگ له امله چې ډیر کورنۍ بې ځای کیږي. 3,000 to 9,000 فامیلو پوری فعلا هم د مرستو او کومکونو ته ضرورت لري. زمایم پیرا روان ده او په ډیر بد حالات او ډیر غربت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې دغه بې وزلۍ، غریبۍ او بې ځایه کېدو له امله په غزنی ښار کې پسونو ښځې، ماشومان او سپینږیري کسان په خیرات ټولولو بوخت دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د بریتانیا یو تبعه په دې خاطر په حبس محکوم شو چې ایران ته د هغو وسایلو د صادرولو هڅه کوله چې د امریکا له لورې پرې بندیز لګول شوی دی. نیول شوي کس له جعلي رسیدونو او د شفر له ژبې کار اخیست. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د امریکا په فلوریدا کې یو بریتانیایی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق کولو د هڅې په خاطر په 2.5 کال بند محکوم شو. د شمالي فلوریدا د سیمې د څارنوال په بیان کې ویل شوی چې 45 کلن کولن فیشر د اگست په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې له متحده عربي اماراتو څخه فلوریدا ته ورسید، چې په ایران کې د پیرودونکو لپاره د انرژي د تولید وسایل رانیسي. فیشر چې 15,000 ډالر جریمه شوی هم دی، په سپتمبر کې په دې اعتراف وکړ چې د انرژي د نړیوالې مقررې سرغړونه یې کړې ده. د مقررې ایران ته د داسې وسایلو صادرات منع کړي دي. د بیان پر اساس د 2018 میلادي کال او په اگست کې د فشار د نیولو د مودې ترمنځ دغه برتانیایي له متحدو ایالاتونو څخه ایران ته د نوي داسې ماشینونو د لیږلو هڅه کړې چې پر صادراتو یې بندیز و. بیان دغه راز وایي چې محکوم شوي کس جعلي رسیدونه جوړ کړي او د وسایلو د انتقال په اړه د شفرونو له ژبې کار اخیستی دی. امریکایی چارانوال لورنس کیف ویلی پر ایران بندیز د امریکا د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري او دغه سرغړونی چې فیشر او ملګرو یې کړي ملت له مستقیم خطر سره مخامخ کړی دی.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. البته په شه د سپتمبر په 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د غوروس په افغانستان کې په داسې حال کې سشکل را رسی شي چې لوی خو د کووډ 19 ناروغي ټوله نړۍ ځپلې ده او لبلې خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. د دې ورځې پر رسیدو سره د ملګرو ملتو سرمنشي په اوربنټینګ کار کړی او افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. نن د البته د سپتمبر 13 ده. د دې ورځې په اړه خاطر پردیس راپور لري.
افغانستان د هغو هیوادونو لړل چې وګړي په نورو هیوادونو کې ډیر دي. نا امنی، فقر او د ژوند خراب وضعیت هغه لاملونه یاد شوی چې میلیونه افغانان د افغانستان پر حدود اړ کړی دي. خداسي بهرني کډوال هم شته چې د خپل ژوند د بقا لپاره په افغانستان کې د پناه غوښتنه کوي.
اسما خانم حسینی هستم.
سوګند حسینی له ایران افغانستان ته راغلی. 15 کلن حسینی د کابل ښار په وڅنډه کې سنگار خونه لري. ولس کله نو چې افغانستان ته کډواله شوې ده.
18 سال میشه اومده.
او لا تر لاس کلونو را پدی خو دلته یو. زه 15 اولادونه لرم. زما میړه زما د خوخي سره اوسېږي. په ایران کې زما پلار مور او یو ورور او دوه خويندې دي.
اوره درم دغه این فاميلي.
اغلی حسینی په دومره موده کې له هیڅ قانوني ملاتړ نه ده برخمنه. ان تر دې چې اړوند ادارو هم ورسره پدی برخه کې همکاري نه ده کړې. دا یوازې سوګند حسینی نه ده چې په افغانستان کې پناه اخیستې، بلکې د په څیر سلګونو نور بهرني پناه غوښتونکو هم شته. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري دفتر یا یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي بهرني وګړي حق لري چې د پناه غوښتنه وکړي او دا دفتر د دې قضیه څیړي. د دې سازمان وایي نادر فرهاد وی هغه کسان چې د کډوالو په توګه منل شوې دي مالی او قانوني ملاتړ ترلاسه کوي.
تقریبا 300 کسان هم د اوس په افغانستان کې میشتي چې ځینې پناهنده شوې دي، یعنی هغوی کیسونه نهایی شوې ده او ځینې د هغوی کیسونه تر سیلنې لاندې دي، یعنی پناه غوښتونکي دي. یو ان ایچ سی آر د افغانستان په نمایندګي د پروسه په افغانستان کې دغه مخته بوزي او همدارنګه د خلکو سره مرسته کوي.
له نورو هیوادونو راغلي وګړي د ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان او تاجکستان دي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي. که څه هم ښاغلی فرهاد وایي چې یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې دغه پناه غوښتونکو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو پناه غوښتونکو منلو لپاره هیڅ قانون نه لري. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری ازادي رادیو ته وویل
اوس افغانستان په تاسف سره چې د پناه غوښتونکو قانون نه لري، دغه کسان اوس هم چې په افغانستان کې ده د یونیسیار محترم ادارې د نظارت لاندې او د هغوی د فعالیت لاندې خپل ژوند تیروي.
د ښاغلی انصاری په خبره دی وزارت د پناه غوښتنې قانون طرحه جوړه کړې او عدلي وزارت ته یې استولې ده، خو هغه کوم لاملونه دي چې د نورو هیوادونو وګړي په افغانستان کې د پناه غوښتنه کوي؟ په داسې حال کې چې دغه هیواد په خپل میلیونونه کډوال په نورو هیوادونو کې لري. د کډوالو راستنیدونکو په دې برخه کې د حقوقي چارپو اسدالله حقپال بیا په دې برخه کې داسې نظر لري.
زما په نظر باندې علت او دلایل دا دي چې څو شاکر سي او دا د استخباراتي مسله کې دی چې افغانستان یو بي سرپوخه خاوره او دولت ده چې هر هیواد د سیمې هیوادونو او دولتونو غوړي چې تل تخپل اجنټان کسان ولري په مختلفو نمونو سره. دوم دلیل دا کېدی شي چې دغه کسانو چې دلته د پناه غوښتنه کړې ده دوی په خپلو هیوادونو کې ډول ډول په جرایمو مرتکب شوي دي، تر تعقیب لاندې وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ډسمبر 13مه د کډوالۍ له نړیوالې ورځ سره برابره ده. افغانستان د نړۍ په شاوخوا اویا هیوادونو کې 15.6 میلیونه کډوال لري چې له ډلې 500,000 په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي. هغه پناه غوښتونکي چې افغانستان ته راغلي دي وایي یو داسې هیواد چې په نورو هیوادونو کې ډیر پناه غوښتونکي لري او غواړي چې خپل وګړي په نورو هیوادونو کې ومنل شي، نو تمه کیږي چې د بهرني پناه غوښتونکو د ساتنې لپاره خپل هم یو قانون ولري. خو دا لا معلومه نه ده چې دوی دغه هیله به کله په واقعیت بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ساجر رو په روان خبرونه کې وړاندې روغتیا د شون شتمنې پروګرام لرو. دا پروګرام روغتیایي خدماتو ته ځانګړې شوې ده چې په افغانستان کې څرنګه دي سونزې څری او په دې اړه به باس وړاندې تر 12 بجو وروسته له ازادي راډیو واوري. خو یو جالب روغتیایي خبر هم لرو. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې پیشو، سپی او یو شمېر نور حیوانات په کورونا ویروس اخته شوي دي. خو د لومړي ځل لپاره په اسپانیا کې زمریان کووډ-19 ناروغي نیولې دي. په دې اړه به وړاندې واوري، خو مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درکړم، د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
ستاسو له پیغامونو
کلی والا شناده هلمنی ولایت د نبلی ولسوالۍ ته تاسو ته پیغام پریږدم. وروره په هلمنی ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات په سیمه کې چې څنګه دی د اوبو کانال او ډېر اسانه جوړېږي. محترم ولسمشر اشرف غني صاحب چې ټول زموږ سره دا وعدې وکړې، حتی بوجیه او دې ته ځانګړې کړه، خو نه په دې باندې کار نه کېږي. او دا داسې یو کانال دی چې دا ډېر وسا د دې کار بشپړ کېږي. یو تنګی دی چې دا وته داسې نو بیا هلته ذخایره یې خپله په غرونه سره ګرځېدلې دي. نو زما د دا اړوند وزارتو څخه دا شله ده چې دغه تنګي ته توجه وکړه او د هلمند خلک به د دې سره ډېره وسا شي سره انشاءالله دا کار وکړي. وسلام په احترام.
رفیق الله ایم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. روزانه بزمنته ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. خنيتي مشکل هم نشته، خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو به حال کې بل انټرنیټ به هیڅ کار نه کوي. خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. کچیر دغه زما پیغام لو کړو چارواکو ته ورسوي چې د زمونږ د ولسوالۍ د مخابراتي سیستم حل کړي. والسلام. مننه زره علي.
شمسلام هیرم اورور ات طالبان او حکومت په خپل هیواد کې خبري شروع کړي. ان شاء الله تعالی د الله په مرسته سره فکر کوم د خیر سره بس جنگ ورک دي. موږ په هیواد کې خبري وکړو چې ما خپل هم په طالب کې ورور تللې دي، امني ولا چې طالبان کې ورور تللې دي. موږ بدل ته کې ضرورت کوي چې دا د بشران او لالګان او باباګان د فختاج هیله مو ده. دلته د خپل محترم شګب راو په افغانستان کې مذاکرات نه پوهې دي کې نو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د اسپانیا د بارسلونا په ژوبڼ کې 4 زمریان چې د نومبر په میاشت کې په کووډ-19 ناروغي اخته شوي وو ښه شوي دي. ژوبڼ په یو بیان کې ویلي دي چې درې زمری دي چې له 3 تر 14 کلونو پورې عمر لري او یو زمری دی چې 4 کلن دی. په دې بیان کې راغلی دی چې د زمریانو تیره میاشت سالنډۍ نقشې لرلې. بیا ډاکټرانو د دې څارویو درملنه داسې وکړه لکه دوی چې په انفلوئنزا اخته وي. د فرانس پریس اژانس په وینا د بارسلونا ژوبڼ په ورته وخت کې په نیویارک کې د برونکس ژوبڼ د څارویو له ډاکټرانو سره اړیکې ونیول او د هغوی له تجربو یې ګټه واخیسته. د اپریل په میاشت کې د برونکس ژوبڼ یو پړانګ په کورونا اخته شوی و. تر اوسه منک یواځنی حیوان دی چې ویل کېږي له دې حیوان څخه انسان ته کورونا لېږدي او د همدې لپاره په ډنمارک کې تر 10 میلیونه ډیر منک څاروي ووژل شول. منک وړ حیوان دی چې نږدې 1 کیلوګرام وزن لري او تر 1.5 متر لږ اوږد دی. د بارسلونا د ژوبڼ د زمریانو له ټوخي او نژي پرته نورې نقشې له 2 اونیو وروسته ورکې شوې.
خو په دې موده کې د شوبن ډاکټرانو او کارکونکو هڅه کوله چې دوی په کورونا اخته نشي، او چې کله بس مریانو ته ورنږدې کېدل شیشه یي ماسکونه به یې اخوستل او ځانونه به یې پټول.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز وایي چې افغانستان لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په کچه یو ډیر خطرناک هیواد دی. میرمن لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تیر ماښام جوړه شوه ویل چې سکل په افغانستان کې شپږ تنه ژورنالیستان د کار پر مهال وژل شوي دي. د بغلان امنیه قومندانی د شپږو وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. د بغلان د امنیه قومندانی په یو بیان کې چې نن خبر شو راغلی دی چې د وسلوال طالبان په دریو جلا عملیاتو کې له وسلو سره نیول شوي دي. د کاپیسا ولایت امنیه قومندانی هم د نجراب ولسوالۍ پر لاره د دریو وسلوالو غلو د نیولو خبر ورکوي. په نایجیریا کې له درې نیم سو زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. نږدې یوونه مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کچینا ایالت کې د ساينس پر خوندزی برید وکړ، او د هلکانې له تختول وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل. د برتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د هڅې په تور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږو میاشتو بند محکوم شو. او تمه ده چې له اروپایي ټولنې د برتانیا له وتلو یا بریکزټ د وروسته مسایلو په اړه په بروکسل کې بحثونه نن بیا هم دوام وکړي. په پرونی غونډه کې په دې اړه د اختلافونو خبر ورکړل شو.
بخښنه غواړم چې د تخنیکی ستونزې له امله مو ستاسو سمسونه ونه لوستل، او د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره او سونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ ته مخه کوي چې ظریف نظر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. و این برنامه را به مناسبت روز بین‌المللی پوشش خدمات صحی گرفتیم و مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترمه معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند.
سلام بر شما و بر شنوندگان محترم رادیو شما. تشکر شما.
از شما بشنویم، فعلا پوشش خدمات صحی وقتی گفته میشه در افغانستان تا چه حدی پوشش صورت گرفت؟
من تشکر شما. 12 دسامبر روز جهانی پوشش همگیر خدمات صحی بود. در افغانستان هم ما در یک دهه گذشته، در 15 سال گذشته، دستاوردهای چشمگیری در قسمت دسترسی به خدمات صحی داشتیم که سبب تغییر کلی در شاخصهای عمده صحی در کشور شده و سبب بهبود وضعیت صحی شهروندان افغانستان شده، ولی هنوز هم ما نیاز به بهتر ساختن وضعیت داریم در کشور. تعداد مراکز صحی ما از 496 مرکز صحی در سال 1381 و بیش از 3,500 مرکز در سال 1399 افزایش پیدا کرده، و به می ترتیب اوسط سن در سال 1381 47 بود و فعلا در حدود 64 هست، و به می ترتیب در سال 1381 تنها 9% افغان ها در فاصله 100 پیاده روی از یک مرکز صحی قرار داشتن، و سال 1393 در حدود 57% به یک مرکز صحی در فاصله کمتر از 1 ساعت فاصله داشتن. ولی فعلا حالا وضعیت بهتر است. 93% مردم در فاصله 2 ساعت در مرکز صحی قرار دارند، و به این ترتیب پیشرفت‌های دیگه هم در بخش دسترسی به خدمات صحی صورت گرفت.
در مورد از این که مسئله کرونا چقدر به این پروسه ضرر داد، چیز نو در دسترس هست یا نیست؟
خب یک موضوعی که از طرف دانشمندان جهان زیاد هم مطرح شد مسئله ای بود که بحران کرونا بر دسترسی به خدمات صحی که به صورت روتین مردم به دست می‌آوردن به این قسمت هم ما را ضربه زد و در تمام جهانی مشکل وجود داشت، خصوصا در بخش واکسیناسیون این مشکلات بیشتر قابل یادآوری است و می ترتیب در افغانستان هم سویایی که ما انجام دادیم نشان داد که در حدود 30% مردم از مراجعه مردم به مراکز صحی کمتر شده بود، ولی باز هم ما آگاهی دهی رو در قسمت بیشتر ساختیم تا بتانیم مردم را تشویق کنیم تا برای مراجعه به مراکز صحی بر دسترسی به خدمات صحی به مراکز صحی مراجعه کنند.
یکی از چالش های عمده ایست که در بسیاری ولایت ها یعنی اطراف اکناف افغانستان خانم ها به دکترهای بستلای ما شما مردانه مراجعه نمی کنند، مسائل عنعنوی مشکلات است، از این خاطر به خاطر دکترهای خانم زیادتر میگن توجه شوه. با موجودیت این مشکل چطور خدمات صحی و اطراف اکناف افغانستان بسلا به خانم ها رسانده میشن که بسیار زیاد مهم است، در این مورد چی باید شوه یا چی کردین؟
خب موضوعی که به خاطر از اینکه جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و مذهبی هست، این مسئله یکی از مسائلی بود که در اولویت کاری ما قرار داشت تا ما بتونیم برای خانم ها خدمات صحی را عرضه کنیم. این مسئله همیشه در نظر گرفته شده، در مراکز صحی که ما داریم همیشه حداقل یک خانم هست تا بتانه بر مراجعین خانم کمک کنه. حتی در تیم های واکسینی که ما داریم همیشه تیم متشکل از یک خانم و یک آقا هست تا ما همیشه مورد نظر میگیریم که حتما باید یک خانم باشه کارمند صحی تا کسانی که با آقایان راحت نیستن یا حتی اجازه ندارن که با یک کارمند صحی که آقا هست مراجعه کنن بتانن با خانم مشکل خود در میان بگذارن.
یک چند روز پیش ما گزارش داشتیم که از ولایت های مختلف شکایت ها میرسه که یعنی کمبود دکترها هست. به طور مثال شماری از مردم در قندار و بدخشان میگویند که موجودیت خدمات قابلگی آمار مرگ و میر زنان و نوزادان را بالا برده است. از این قبیل مشکلات ها راپورها به ما میرسه، این و گزارش ها به شما هم میرسه یا تنها در مطبوعات یعنی کاس پیدا میکنه یا چطور رسیدگی میشه؟
خب مسئله در این است که سیستم صحی افغانستان قسمی که پیشترم گفتم در یک دهه گذشته 20 سال گذشته پیشرفت های زیادی داشته و ما مشکلات زیادی رو برطرف ساختیم، خصوصا در قسمت ولادت ها، در قسمت میزان مرگ و میر اطفال و خانم ها در هنگام زایمان ما مشکلات زیادی داشتیم، خصوصا در قسمت مرگ و میر اطفال و ولادت ها، مسائل حاملگی. و در این 10-15 سال گذشته روی این مسئله کار زیاد شده است. تمرکز ما این بوده که ما بتونیم در هر مرکز صحی خود حداقل خدماتی را که مربوط به طفل و مادر میشه اینا را ارائه کنیم. آمارها را بسنجیم نسبت به یک دهه گذشته وضعیتمون به مراتب بهتر است.
با مهمان دیگر ما یک سلام علیکی بکنیم. محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی متخصص امور صحی از طریق تلفن مهمان برنامه شدند. بفرمایید دکتر صاحب صدیقی.
آنچنان که شما فرمودین 12 سپتامبر روز جهانی یا روز تجلیل از شعار صحت جهانی یا پوشش همگانی صحی است که در 12 سپتامبر 2012 تا یک قطعنامه که از جانب ملل متحد صادر شد همه کشورها را ملزم و مطلب سرزاد دولت هاش را که تلاش میکنن تا پوشش همگانی صحی را که دارای یک یاد معلفه های است که بدن را مخدمتان شریک خود ساختم او را در کشورتان تعمیم بکنند. اصلا در منشور سازمان صحی جهان و اعلامیه های مختلف که به ارتباط حقوق بشر و در ادارات مختلف مطرح شده، صحت یکی از حقوق اساسی انسان ها است، یعنی همه انسان ها صرف نظر از نژاد، زبان و با موقف اجتماعی و اقتصادی و سایر تفاوت‌هایی که دارند باید از حد اعلای تندرستی، صحتمندی یا صحتی ممکنه و سلامت روانی و اجتماعی باید برخوردار باشند. به تأثیر این حق سازمان صحی جهان مشترکاً با دیگر شرکای کلیدیشان در سال 1978 اعلامیه المادار صادر کرده و قطعنامه یا دکلریشن المادا گفته شده بود که تا سال 2000 باید همه به خدماتی دسترسی داشته باشند. البته شعار یک مقدار درست تعبیر نشده بود، شعارش به فارسی ترجمه شده بود که ساعت برای همه تا سال 2000. این اینطور امکان نبود که ما تا سال 2000 از 1978 باید به جایی میرسیم که همه مردم دیگه صحتمند میبودن و یک مرضی وجود نداشت که یک شعار غیرعملی است. ولی هدف از شعار بود که همه مردم باید به خدماتی دسترسی داشته باشند. آنچه سخنگوی محترم وزارت سپاهم خدمت شما شریک کردن، من در موتر بودم، بعضی از صحبتاشون چی میتونم در یک بخفانه بودم، ولی اونا زیادتر سر بود دسترسی تاکید کردن. باید توجه داشته باشیم که بحث دسترسی به خدمات سیاسی و شعار که از سال 2012 در قطعنامه نامده که یونیورسال هلت کرد تفاوتهای خود دارد. بو خاطر اگر ما تنها سر بود دسترسی به خدماتی بحث بکنیم، تو هم دسترسی به فیزیکی است، یعنی یک مریض یا یک خانواده بتونه در یک فاصله معین به مراتب سی دسترسی داشته باشه، اینکه باز توان پرداخت داره یا ابعاد دیگه دسترسی چی است خارج از بحث خود بود. اگر ما روی بحث کنیم برنامه به درازا کشیم نمیشه. اما بین معلفه های یونیورسال هلت کاورج بگوییم چی است، وقتی میگیم که کوشش همگانی سی به ایمان است که مطابق همون اعلامیه های قبلی که سخت بیمان حق اساسی انسان ها پنداشتن، در این اعلامیه که در سال 12 سپتامبر 2012 ملل متحد میره نشر کرد و سازمانشی جان هم میره تایید کرد، بعد رو بازی منعی خدف سیوم به حساب آجندای جهانی توسعه پایدار هم قرار گرفت، دسترسی یا تبخشین کوشش همگانی سیدان به این مانا است که تمام مردم در یک کشور صرف نظر از موقف اجتماعی، توانایی، اقتصادی، نژاد، زبان، مذهب، در هر جایی که زندگی میکنند و در موقعی قرار دارند، باید به موقع، به اصل وقت، به تمام انواع خدماتی، چه خدماتی وقایعی است، معالجوی است، ارتقای صحت است، خدماتی حاضری است، تمام انواع خدماتی به اصل وقت بدون از اینکه به خاطر پرداخت مالی از این به طور به خطر به زیر خط فقر کشانیده شوند، باید دسترسی داشته باشند. و البته این خدماتی هم باید از کیفیت لازم بخوردار باشه. بنابراین اگر ما این معرفه های زیر یک پشت هم لست بکنیم، با او اساس اگر مقایسه بکنیم، افغانستان با وجودی که در 18 سال اخیر وزارت محترم سفاهم نسبت به سایر سکتورهای دولتی موفقیت های چشمگیره داشته، در شرایطی که در کشور جنگ و ناامنی حاکم بوده، با آن هم دستاوردهایی داشته، ولی هنوز از دسترسی یا نزدیک شدن به این شعاری که پشت همگانی است بسیار فاصله زیاد داریم.
چطور میشه به این موضوعات رسیدگی شوه؟ یعنی از موافقت چطور صحبت شده؟ میتونه وقتی که دکتر نباشه، بسلا دوا نباشه، امبولانس نباشه، چطور از موافقت های بسیار بزرگ صحبت میشه؟ او رو یکمک علاجی بکنیم. دکتر صاحب صدیقی چی جواب دارین؟
همین فاکتورهایی که گفتم، از جمله تداوم جنگ و فساد اداری و عدم پرداختن به یک رود وفایق وظایف دیگه که باید دولت و وزارت سپاهمه با اونا می پرداختن، ما نتونستیم با وجه که در اختیار داشته منابع کافی و حد کافی مالی و
سلی رسیدگی خدمات سیهی در تمام
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان سیهی جهان.
تن سوالاتان لطفاً تره کنین. بله بفرمایین. مهربانی
واردگم دیدان دیشب کلسپولی واردگونه.
بله واردگ سه بفرمایید.
مشکلات وقت دیر دی پول رو تو سیمو که مشکلات واقعا دیر دی پاد و سی سانگا که واقعا دی نشتون دی دکترانو او نشتون دی دوا و واقعا داغ مشکلات شتا دی. خود دی محترم دکتر سبنا می بختنا داغ دا چه سب بعد وکو آقا دی پول سیمو که چه مشکلات دی یا دی دوا یا دی دکتر آقا دی تو نمی خلق باید سو وکو چه داغا مشکل حل چه دکا مشکل خوی مشکل خوی چه پیشی بخپل آبانده نه حل که چه پخو مشکل کسی سلای حد سوانو که آقا مشکل بخپل آبانده حل نکو یو چه سپی که نمی یا شروع پی ونکو یعنی سب بعد وکو سو آقا دی تو نمی خلق چل تا پخو سیمه که جوند کو دیگو کلینیک پاکلا یا دی شاپخانه پاکلا یا دی دکتر پاکلا یا دی دکتر پاکلا سلای بعد سخل پریکلا وکو یا سو وکو آقا دی تو نمی خلق.
وعلیکم السلام بفرمایید.
اینمی پر در شبخانه اینمی چې در هلمند اکثر شبخانه پر خورته بعد مریضان پر مراجعین از ډاکټران اینمی یک پرسش دومش اونمو تبلیت اونمو پیچکاری کې اونمو چې پر مریضان شمیته اونمو اکثرش در بازار فروخته میشه اینمی نمیم دومین او سومش وقت که مریض میره به شلخانه اونه و جان خود اونجا تست میکنه و برش چی نمیکنه، اینو میتو پرچه برش میتو میگه برو در بازار در فلانی جای اونجا معاینات خود کو.
سوالتان بسیار زیاد تشکر، خوب موضوعات ترکت این خانتان آباد. از المن شنوندی عزیز ما یک شنوندی دیگر داریم.
اسم ما حمید از اولوسوالی ها خیلی شما ترانزیستیم. در اولوسوالی ها یا کلینیک ها دوای وجود داره؟ یعنی اگر وجود داره چرا دکترها در بازار می فروشن؟ سوال دوم ما یه است که از دکترها که همین دکترها در همین سیاحت همه هستن مثلا در اولوسوالی ها هستن، از یه پرسانی یا چیزی لسانس دیگه چیزی دارن؟ یعنی یا از مقصد میانه میجه یا دوامیت یا چیزی دیگه مثلا دوا خود نظر دوا می باشه و خود می فرستن؟ همین سوال ما بود.
صحبت کنین سیب
مبخ خوره خان هستم از کابل با تماشه وزی میمانم چیم یک پرسید شدم در باره دوا همین تازه خواهی نظره که اسپرینگ بایی که بود میخوردی همین سردرد بود همین درد سرت گم نکن اول هستی که دوا به کیفیت هست بیشت خلطه رو در خانه آخر به فایده آخر نیست به شهور شو بندازی نیست دیگه شو میخوری آده میمانه شما پرسان میکنیم دوایی به چی را چی را در افغانستان میاره به شرکت هست یا چی هست یا میاره به تایشت هست به چی میاره میاره.
خوش آمدی، بفرمایید سیب.
یعنی چهار ولایت ما سپریزم به عهده داریم به چهار ولایت قلات، کندهار، روزگان، هلمند. در برای امو مرضی کرونا معلومات پرسنل خودشان نداره. زود زود با کرونا گرفتار میشه. یک برای که اقل یک ورکشاپ دایر نشده که اما عملی اسپتال بره کلینک بره اونجا ورکشاپ بگیره یک معلومات برای که داده شوه، یک ورکشاپ برای که دایر شده نیست دیگه. همی که از طرف یونیسف یا اقل یک داده میشد که همی چیز کنه یک سپایی کنه دستاره بشه اونه رو نمیده با همون بردیمی عوام. یا سیم یک کچک سوال داریم ده کندار یک مستاز بنام باران مستاز
بانی
یه کارمندای خود را 4000 دیرم کرده بنام یه که پای پار پروپامین شما این قضا واکسین نکدی شما این قضا مریضار چیز نکدی او نخو یه شکار داره.
محترم جعفری که سوال را یادداشت کردن چیزایی که مربوط به اونا هستن جواب بگیریم. جعفری صاحب بفرمایید.
موضوع اول در رابطه با برخورد دکتر گفتم، خب پیشتر من هم در رابطه با موضوع دسترسی به خدمات صحی در افغانستان گفتم که چندین بود است. یکی از مشکلاتی که ما داریم همی است که در قسمت برخوردها با مریضان امکان داره مشکلاتی ما داشته باشیم، این مسئله را انکار نمی کنیم و تجربه بعدی که مریضان ما دارن سبب میشه که اینا کمتر علاقه نشان بدن به اینکه مراجعه کنن به طبق طبابت.
خب ما با دکتر صاحب صدیقی ادامه میدیم. دکتر صاحب صدیقی، مشکلات شما ان شاءالله شنیدین، بفرمایید.
یک تفاوت ها بین صحبت های ما و صحبت های سخنگوی وزارت صحت عامه وجود داره که دسترسی سراسری به مراکز صحی و خدمات سیر تامین کنیم، هم به اهدافی که من قبلا روش تبصره کردم، به اهداف شعار یونیورسل هلت کوریج یا هدف سوم اجندای توسعه پایدار که یکصد مؤلف های زیاد در دربر دارد به او برسیم. که اگر ما به این قسمت تعلق بکنیم، ما تا 2030 وقت داریم، یعنی این اجندای یونیورسل هلت کوریج که در اجندای اهداف توسعه پایدار هم وجود داره شده، ما برای زیاد وقت نداریم تا 2030 ددلاین است، یعنی باید کشورها این خود نزدیک کنن یا برسن. خدمات خودش هم باید با کیفیت باشه و مردم چنان به این دسترسی داشته باشن که به موقع مناسب هر زمانی که نیاز به این خدمات پیدا میکنن باید به این دسترسی داشته باشن یا بتونن بدست گیرن بدون اینکه در مضیقه اقتصادی قرار بگیرن. یعنی که بحث بیمه صحی، بحث محافظت مردم در برابر هزینه های مالی کمرشکن اقتصادی که مردم میتونن به زیر فقط خط فقر بکشانه یک مؤلفه اساسی شعار پشتمگونی سی است. افغانستان هنوز بیمه صحی نداره، افغانستان هنوز یک مقدار کمی از بودجه امید به صحت اختصاص میده، هنوز تعهد کافی سیاسی برای بهبود صحت در کشور شکل نگرفته، برای صحت بسیار سرمایه‌گذاری نشده و ارزش سرمایه‌گذاری بالای سطح سیاست نفرای ما نمی کنم و بریزی باید کار بکنیم.
محترم معصومه جعفری، در بین سوالا
خب در قسمت برخورد به دکتران گفتم که در روی اخلاق طبابت ما کار میکنیم. یک از مبحث های تازه ای است که روی ازی کار صورت بگیره، باید با شورای طبی افغانستان هم این مسئله مطرح شد تا دکتران ما یاد بگیرن که باید برخورد درست با مریضان داشته باشن، به خاطر که خود مریض، خود شخصی که مراجعه کننده است و دکتر، خودش تحت مشکلات، یعنی استرس زیادی هست به خاطر که یک مریض داره و زمانی که طرف دکتر میگه برخورد بعد هم راج میشه، امکان داره که یک تجربه بسیار بدی برای مریض شد، سبب شد که قسمت مراجعه مریضی مشکلات ایجاد کنه و کمتر شد مراجعه ما. معاینات گفتن که به بازار مردم مراجعه میشن، بیشتر هم گفتم یکی از مشکلاتی که ما در افغانستان داریم در قسمت سیستم صحی کمبود منابع هست. گرچه قرار است که تمام خدمات صحی به صورت رایگان از طرف سکتور دولتی برای مردم از افغانستان ارائه شده، اما به خاطر که ما به کمبود منابع دچار هستیم.
دکتر سبیما شهاب که متخصص داخل است، شهاب سب ما به خاطر روز بین المللی همی پوشم گیری خدمات صحی برنامه ما بودن و ما گفتیم یک قسمت اول از این روی از این موضوعات صحبت میکنیم روی مشکلات از این قبیل مسائل. دکتر سب خواجه قمرالدین صدیقی بسیاری موضوعات تشریح کردن، فکر میکنیم که یک روز دیگه هم روی از این موضوعات اگر صحبت وسیع نکنیم کل سوالات جواب داده نمیشه. منتها عاجلترین مسئله فعلا مسئله کرونا است. مثلا یک شنونده شکایت کردن که در چهار ولایت مثل قندار و اروزگان اینجا میگن حتی دکترها مسئله کرونا رو خودشان نمیفهمن، یعنی مبارزه با کرونا بر از نو کدام ورکشاپ داده نشده، از او خاطر اینا بی تجربه هستن. اگر از اینجا اگر مسئله رو شروع بکنیم در این شرایط اگر دکترها خودشان تجربه صحیح نداشته باشه چطور میتونن با کرونا مبارزه کنن و به مردم کمک کنن؟ در اینجا اگر نظرتان رو بگیریم خوش میشیم. بفرمایید دکتر سیف شهاب.
سپاسگزار هستم از شما، تشکر از اینکه مرا انتخاب کردین به جواب همینطور یک سوالتان. به نظر ما کرونا یک مشکل نوپا هست برای جامعه طبی نه تنها افغانستان و بلکه بین المللی هم یک مشکل نوپا هست و تازه برخواسته هست. شاید زیادتر دکتر صاحب ها به شکل تخصصی برخورد با کرونا را نفهمند، حتی در کابل نه تنها در اروزگان و در او مناطق. اما من را کاملا رد میکنم که یک دکتر خصوصا در جامعه فعلی راجع به کرونا معلومات نداشته باشه و خدمات مقدماتی را نکنه. درست است که چالش های امنیتی و مشکلات زیاد فرارای دکترای ما خصوصا در اطراف کشور عزیز ما افغانستان است، در مثل اروزگان و مثل اگر به طرف بدخشان و ایجایا ما و شما ببینیم سراسر مشکلات بسیار شدید امنیتی را ما و شما دچار هستیم که دکترها نمیتونن با امو به شکل باز فعالیت های خود داشته باشند. اما من این را کاملا رد میکنم که یک دکتر در وضعیت فعلی حتی پرستارهای ما و بخشای پارامدیک ما هم به حد کافی معلومات از اجتماعی و معلومات علمی و مسلکی خود تا حدی که در اختیارشان قرار داره از طریق رسانه ها و از طریق میدیای امروزی که گوگل و امکانات هست اونا توانایی کاری خود دارن، اما طبیعی که مشکلات از نظر منابع کاملا کم و در اختیار اونا قرار نداره. و در این هم تایید میکنم که ما کادرای تخصصی را در بخش های طبابت و در دیپارتمنت های فوق تخصصی نداریم و کاملا با یک فقدان.
تشکر شهاب صاحب، بسیار خوب مسائل ترکده. خب صدیقی صاحب محترم با خانم جعفری خب خداحافظی کردیم برای اینکه صدای ما قطع میشد و وصل میشد نمیشد. خب صدیقی صاحب محترم پیشنهاد اساسی شما چی است به خاطر بهبود همین مسائل خدمات صحی صاحب در افغانستان؟
قبل از همه برخوردار بودن از یک سیستم صحی خوب و فعال و با کفایت یک پیشنهاد اساسی است. بعد از او برخورداری از یک مکانیزم یا سیستمی که مردم را در برابر هزینه های مالی کمرشکن که به خاطر دریافت خدماتی پرداخت میکنن از جیبشان و میتونه اینا را به زیر خط فقر سوق بده، برای ما یک مکانیزم درست داشته باشیم که مو بیمه اجتماعی همو حق پذیرفته شده جهانی شد با اون که چندین سیستم برای تمدید صحت وجود داره، ولی یعنی برخوردار بودن از بیمه اجتماعی، برخوردار بودن از سیستم صحی خوب و فعال تا پیشرفت است. البته که استفاده از رویکرد چند سکتوری، کلابوریشن میان سکتورهای مختلف، گنجاندن صحت در تمام پالیسی ها و آگاه کردن تمام معین کننده های صحت از پیشرفت های دیگه است که تا این ما بالاخره بتانیم برای تامین پوشش همگانی صحی نزدیک شیم و هدف را در کشور خود تامین بکنیم. و از اینکه ما برای این هدف از کمتر از 10 سال دیگر در اختیار نداریم، یعنی 20 سال از 2001 تا امروز را سپری کردیم، جا دارد که از رادیو آزادی تشکر بکنم که یک چنین موضوع مهم را در برنامه خود گنجانیدن
ولی از سایر رسانه ها جا داره گرفت بکنم که یک فیلم تاریخ چطور بیاد نداشتن، چطور یک گفتمان ملی را ننداختن تا دولت میامد برای مردم پاسخ میگفت که در 20 سال چرا نتانست مکلفیت که نسبت به بهبود صحت مردم به وجه احسن انجام بده، چرا نتانست با استفاده از فراهم شدن کمک های وافر مالی و تکنیکی سایر یک سیستم سی خوب فعال شد افغانستان پس از 20 سال از 2010 تا کنون. و بالاخره وقتی ما هنوز دسترسی سراسری به خدمات سی یا مراکز سی را تامین نکردیم، یک معلفه از که دو هم بسیار مشکلات است، اگر برنامه باشه که ما هنوز در بخش دسترسی بسیار مشکلات داریم، چرا فکر بازی خدمات با کیفیت بسازیم و بیمه اجتماعی رو تامین بکنیم و دسترسی به تمام انواع خدمات سی رو تامین بکنیم؟ یعنی ما فرصت کم داریم، 10 سال دیگر پیشونی تا 2030 سال یا 10 سال داریم. یعنی جایی هست که دولت باید یک بسیار بنیادی یک پلانگذاری اساسی بکنه، یک طرح جامع برای ریفرم سی و متعاونی سکتور صحت را 3 سال پیش به طرف کار کردیم.
با حاضر هستم با حکومت شریک کنم و این تصدیق شوه. بسیار تشکر دکتر حاجی قمرالدین صدیقی، خوب موضوع را یاد کردین، پیرن از شما تشکر، خداحافظی میکنیم با دکتر صاحب. اما خب شهاب صاحب، در شرایطی که خدمات صحی بسیار مشکلات داشته باشه به مردم چی توصیه میکنین؟ یعنی دکتر نیست، دوا نیست، چی باید بکنن که نمیفهم دکترها باید پیشنهاد بکنن؟ اول خدا حفظشان کنه مریض نشن، کوشش کنن که مریض نشن. اما چطور دکتر صاحب یا ما شاب چی توصیه میکنین به مردم؟
خوب بسیار سوال دقیق و عالی را شما مطرح کردین، سپاسگزار هستم از شما و با تایید صحبت های قبلی جناب صدیقی صاحب. من میخوام چند موضوع را رویش اشاره داشته باشم. در قدم نخست موضوع سال، شما ببینید که ما با یک آب زندگی که نامش صلح هست نیاز مبرم داریم. در شرایط کنونی در وطن عزیز ما حتی در کابل دکتر امن نیست و در شرایط امن قرار نداره. او نمیتونه که فوکس درست به شکل عام و تام سر مسلک خود و سر کار خود داشته باشه و نمیتونه که عرضه خدمات صحی را به شکلی که لازم است به جامعه و بر مردم عزیز ما برمغان بیاره. به دلیل از این که صلح ما نداریم، یک دکتر چطور میتونه در درباز بدخشان از فامیل دور بدون از این که امکانات کافی داشته باشه از نظر وسایل کلینیکی و وسایل تکنیکی طبی مشکلات فوق‌العاده وجود داره، چطور ما میتونیم برسیم؟ امید برمیگرده به نداشتن صلح پایدار در وطن عزیز ما که امیدوار هستم این موضوع را حکومت و گروه های مخالف حکومت در نظر بگیرن و یک صلح پایدار در وطن عزیز ما ایجاد بکنن تا این که دکترها به فضای امن و آرام، نه تنها دکترها بلکه سایر جوامع بشری هم بتانند از طریق مسلکشان مصدر خدمت شوند. دوم میمانند مردم مسکین و بیچاره ای که اونا به یک طبابت معیاری و یک تخصصی دسترسی ندارند که میشه خدمتشان به عرض برسانم ای که زمانی که کوچکترین مشکل یا بیماری وقتی که درگیرشان میشه، اگر اینا در نقاط مختلف و دوردست از افغانستان قرار دارند، بهترش است که زودتر به دکتر مراجعه بکنن، به مراکز صحی که از طریق وزارت صحت عامه ایجاد شده حداقل مراجعه بکنن و بتونن زودتر خود در مراکز امن‌تر که دکترها اونجا موجود هستن و خدمت میکنن اونجا خدا برسانند تا ای که زودتر پیشگیری شه. ما با بیمارای سر میخوریم و دوچار میشیم که از بسیار دور وقته با یک مشکل دست و پنجه نرم کرده و نتونسته که زودتر به دکتر برسه یا به حکیم و به توصیه های یونانی و به دم و دعا روی آورده. ما پیشنهاد ما این است که جامعه بسیار به شکل جدی مشکلات صحی را در نظر بگیره، خصوصا در این موقعی که کرونا بسیار زیاد به اوجش رسیده، مقاومت ها فوق العاده پایان است، فقر اقتصادی در وطن موجود است. بنابراین خود مردم باید که به صحت خود اهمیت قائل، زودتر به دکتر مراجعه بکنه و به مراکز.
بله دکتر صاحب محترم، بسیار تشکر، وقت ما به پایان رسید. بسیار زیاد تشکر دکتر یما شهاب متخصص داخله، محترمه معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، دکتر صاحب خواجه قمرالدین صدیقی متخصص امور صحی. بسیار زیاد تشکر میکنیم.
آزادی رادیو پا یوتیوب کې تازه راپورونه حاضری نه ده کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ